لړوبیو په تنګ کړی دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، وروسته نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پلچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مخدوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګری ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له څلورشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړي دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره مواد روږد دي، او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته یې په افغانستان کې 45,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګری ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیره عائشه غوس وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوس پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسئله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزی بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمنۍ ضبط شوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی، د چهارشنبه پر ورځ په تلابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تلابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. ازادي راډیو ته غوښتست په پکتیا کې هر میاشت یو ور د ګلبن مشاعره جوړیږي چې د مرکز او ولسوالیو د فرهنګ یو شمېر مینوال په کې راټولیږي او شاعران په کې خپل او ځینې هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه اوروي.
پکتیاوال فرهنګیان وایي که څه هم د پخوا په پرتله فرهنګي هلې ځلې، ادبي بنډارونه، همدارنګه د کتابونو او مجلو چاپ کم شوی، خو بیا هم ګلبن میاشتنۍ مشاعره جوړوي او پکې راټولیږي. د ګلبن مشاعرې په څنډه کې شاعر خوږمن ځاځي آزادۍ راډیو ته وویل په مشاعرو کې د ټولو شاعرانو نشتون یو لامل دا هم دی چې یوه برخه یې له هېواده بهر مسافر شوي دي، خو نویو ځوانانو دا بهیر ژوندی ساتلی دی.
د پکتیا فرهنګي وضعیت په اوسني وخت کې د پخوا په پرتله هغه چې څنګه پدرس کې په خوار روانو هغه خوم نه دی، خو بیا هم د نور ولایتونو په نسبت باندې دلته د پام وړ خدمتونه کیږي. هغه واستون زده غدي چې مثلا په پکتیا کې ډیرای شاعران اوس دلته په ساحه کې موجود نه دي، اکثرا یې مثلا بیرون تتللې دي، خو بیا هم د نوي کوم ځوانان چې دي دوی هم د غوازیت ان شاء الله هغه سي برقرار ساتلې دي، غونډي جوړوي، مشایری جوړوي چې همدانن ورسم د ګلبن په نوم دوی میاشتنۍ مشایره لري.
سره لدې چې په پکتیا کې وړانګ ونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري خبريږي، خو بیا د آزاد ټولنو او کسانو لخوا یو شمېر مجلې لکه نختر، اریوب، زرکه، همدارنګه غوړګه جریده چې مهالانه خبريدي ډیر وخت نه دی خبري شوی. د پکتیا د زرمت اوسیدونکو مولوي طالب حمزه بیا وایي کله شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول ناستې هم منظمې او روانې وساتل شي، فرهنګ او ادب ورسره غوړيږي او استعدادونه پکې وده کوي.
پکتیا کې خو ماشاءالله خو درنده شاعران دي، خو پاخه شاعران دي، ډیر کلک شاعران موږ وینو ماشاءالله. دلته خدا کوم شعرونه چې موږ اورو یقینا سي ډیره متمه پیدا سو، امیدونه موږ دسو الحمدلله، او فرهنګ بیرته راځوندای سو بیخي خو وسم دا پیغام ورته لرو چې د شاعران ملګری اگر کډیر مسولیتونه لري باید په داسې مجالس یا په داسې غونډو کې یا په داسې ګلبن مشایرو کې خامخا شرکت را سره وکړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګلبن د مشایره ګډونوالو شاعرانو زینو خپل او زینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شورونه وړاندې کړل. ځوان شاعر نور احمد حیران د حسیب احرار دا انتخابي غزل واوراوه.
لکه ګلاب کولی ته زبی سنگار خیم، داسې غمجن خیم، داسې بی یار خیم، پلار بی تا دی نشم، پو خدای پو تا جونده یم، تز ما لپارخ یه، زستا لپارخ یم، ستا دوی سال تا گیم، گوندی چی راشی پریت، تی چی را درومی پریتل، پو حقا لارخ یم، احرار دی عمر منور، احرار نلاری اخیر، اوس بی جانان خیم، اوس بی دلدار خیم.
زوان شاعر کریم شجاع بیا خپل دا شعر وړاندی کرد.
تا زمانه دا راکڑی ورگڑی اندیخنه که نیم، ترا سرا و سا دا هیچا پا قیسه که نیم، سکار ایرا دیکرم، نمگڑیم باورو کنور، یوازی ساخلم، موجود پا زمانه که نیم. روح میں اللہ تعالیٰ جدا کی گی ولی نہ پوہے گی، اے تمہیں پسند کے وہ حس پہ وس وس کے نیم، پر ہر پرو دے شجا پزان حس نہ پوہے گی، ماتری تو ویس چلے اس پہ میں کد کے نیم.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه، متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کیږي. د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي، کارتونه یوازې هغه چا ته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یوه کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري خو کارت یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي اندارې ولري، سرایونه او موټر ولري هغه کسان ته ورکول کیږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجنیرانو میلمانۍ کیږي، او هغه چا چې د دغه انجنیرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري، او د هغو سره دغه کارت والا وي یا دغه سروې والا وي رابطه هم هم لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم ازادی رادیو ته د من ولایت کې چې کیول سوالی چې مې اړیکه نیولې ده د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کارت وشي ورته ورکوي، بل سړی کې پر خوا نه جوړ نه ورکوي، د مرستو مستحق چې هغه ته نه رسیږي غیر مستحق خلکو ته رسیږي، دا زموږ غږ دی تر لوړ مقاومت پسې ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم تلای مناس
ازادی رادیو کارکونکو ریدونکو ته نیک هیله، سلام احترامات وړاندې. زه د هرات ولایت د شریکي ستونزو درسره پوهم. څه چې مرستې راځي نړیوالې مرستې، هر سړی خپل پرتاق شي، د ده 3000 4000 5000 مهاجر کورونه دي. مرستې را وړي په هر منطقو کې، سره تخص کوي او دوته نه ورکوي. یا والي ته غورځي، یا ولسوار ته غورځي، یا قاسي کوي، یا رئیسانه جوړېږي، یا واسطه بازي ده، یا پرته بازي ده. ما د ازادۍ رادیو کارکونکو ته
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق.
درندستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو لمون سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند نو موري وای چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زدکړو مخنيسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلمه ته خراغلاست وای او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې ساسو او ریډونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهه حالت ترسيږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو
دا دی چې ګورې انسان کله چې خو سیږي او هغه حالت چې خو هنه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی کته سو د اسلامي له نظر هم د پدیدې ته وګورئ اسلام هم هغه کسان چې وستري او کسان چې نه دي وستري خو خلکو او د نه خو خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی کله کله د کړه نوي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې پر ځان لري هغه شي پیژندلای او کله چې دا کړی نوی هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای او بل خبر دا چې همدغه دا کړی دی چې انسان مال ترسوي انسان د سيو حالت ترسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامي دي او ټولنه ته جامع ته خپل کورنۍ ته هم مفید تمامي
راځو دې ته چې زدا کړ د ټولو وګړو حق دی کدا یوازې نارینه او ته ځانګړي شوی دی
بیا هم د اسلام نه نظر هم زدا کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو ګورئ د مدني لندره هم دواړو ته خزو او نارینه ته ضرورت دی ځکه چې خزو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي خپل ځان ته ټولنې ته فامیل ته په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي د اسلام نظر هم که تاسو ګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتا سو زدکړې کوي د لپاره هاته اړین نه راشي سره چین تا ولاړ شي په نو د دین هم د زدکړو خورا سرګندګي شي په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډېر لری ولو خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سره باید ال سفر هم هاته ورته لپاره چې زدکړه لا تراوي
بله ل یو نیم کال لا ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه او پر مخ زده کړې باندې سولې د دې بعد پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري
منفي اثرات خو ډیر زیات دي لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي او کله چې موږ په خوځو باندې زدکړې باندې وو هغه د لیسو زدکړې دي هغه د پوانتونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې ملنی ملت چې دا هغه نیم چې موږ ګټ کوو فرش کوو دا یو توان دی دوم توان دا چې کله چې خځې موږ نه پرېږو چې زدکړې وکړي او وی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر دکړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواد وي نو اولاد هم چې دی سواد خواته زی او کوم مور ګان چې باسواد نه وي دا وی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد مندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې د شل میلیون وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي بل خبردار شي په اقتصاد کې په صحت کې د مملکت په آبادی کې په دین کې پرمختګ منګه غواړو نو په دې کې باید منګه ټول انسانان شامل کوو که څه خځوي که سړوي نو کله چې منګه خځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا چې منګه د دین پرمختګ په خړو کې نه پریدو په دې معنی چې منګه د اقتصاد پرمختګ په خړو کې نه پریدو په دې معنی چې منګه د ټولنې پرمختګ په خړو کې نه پریدو په دې معنی چې خځې منګه حذف کوو د ټولنې څخه د جامعې څخه د انسان په سترګه ورته نه ګورو بلکې د یو دسه موجود پسترګ ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه سوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنا چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي وي دوه درې کاله دمخه، چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او داغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فزای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فزای نه کی، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګو ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولی د ښځینو د زده کړې په حق باندې سترګې پټې یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره داده چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دوی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنې دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونه ته چې دی درناوی نکو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجونی خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورسته حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته موسی انجونی نسلی. تاسو فکر کوئ آیا دا دومره وګده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان له تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پریږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنی چې لس 15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه سره کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شان نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه پودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک دی یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغه بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدا مملکت ترکی او بل ځای تلاړ شي. او په کومه حال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکيږي، حتی خلک شدا خپل دین نه په آینده 500 کلونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خځینه له زده کړو پاتې شول، دا نسی جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې تراسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو مسله له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی له مسلین او زده کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پرزایده. منګه بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوه تشخیص نه لري تمر چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضيږي د انسان روح او روانم چې د تکلیف ورته پیخيږي، او د رواني مریضیان چې دي دغه سه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منشي وي، بلکې دا وی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خځینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي، ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی د خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال که ما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبردار چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لرې ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په آخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کیږي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرېنږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرېنږدي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوکي. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نور دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون اوستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی دا ده چې د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو، همدارنګه له سفر څخه منع شوې، د تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون لنجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د چیرونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوی دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو علمال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.